په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري است نوري هر کله کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو په وړاندې په پنجشیر کې د ملي مقاومت په نوم د جبهې د یو وژل شوي قومندان یار محمد او د اتو ملګرو مړي نن د پنجشیر ولایت په خنجولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شول. د یار محمد کورنۍ یو ځایي خلکو نن د ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو ورته اجازه ورکړې چې د هغه او ورسره د وژل شوو ملګرو مړي له شاوخوا یوې میاشتې وروسته له غره راکوز او خاورو ته وسپارل شي. ویل کېږي یار محمد له خپلو دو زامنو یو ورور او پنځو ملګرو سره یوه میاشت مخکې په خنجول ولسوالۍ کې په غره کې اسیر شوي او په ډزو وژل شوي وو. په ټولنیزو رسنیو کې د دې پېښې ویډیوګانو د بشري حقونو ډلو سخت غبرګونونه راپارولي او هغه غندلې وه. طالبانو دا رد کړې چې د مقاومت د ملي جبهې یو شمېر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي او دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یوه وسلواله نښته کې د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندز د امنیه قمندانې ویاند حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل نن سهار 2 بجې د کندز ښار د دویمې حوزې اړوند د سرک 9 په سیمه کې د یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې او د دوی د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوه چې په نتیجه کې ټول 15 واړه وسلوال ووژل شول. د هغه په خبره دغه وسلواله ډلې غوښتل چې عامه نظم ګډوډ کړي. هغه ونه ویل چې دغه وسلواله ډله په چا پورې انتړلې وه. د افغاني سرې میاشتې ټولنې په لوګر کې په سلګونو سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. په لوګر کې د دې ټولنې ویان خان ولی احمد زی ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې د سرې میاشتې او سره سلې د نړیوال فدراسیون او د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې لخوا برابرې شوې او 1500 کورنیو ته وویشل شوې. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو این ډی پی وایي د افغانستان په لویدیځ کې 2000 ځوانو سوداګرو ښځو په مختلفو برخو کې د فني زده کړو روزنه بشپړه کړې ده. یو این ډی پی په یوه ټویټ کې ویلي د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې په مرسته دغو ښځو ته د محصولاتو د تولید، بشري سرچینو مارکیټ او د سوداګرۍ چارو د پیلولو په اړه روزنې ورکړل شوې دي. د غرض ویل شوي 2000 نورو ښځو ته به هم د ټولنې پر اساساتو ولاړ بازار ته د ودې په برخه کې روزنه ورکړل شي. د روسیې چارواکي وایي د تمرینی الوتنې په مهال د روسیې د یوې جټ پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 1500 ته رسېدلی دی. د روغتیا وزارت نن وویل په دې پیښه کې چې یوه ورځ مخکې په یسک ښار کې شوي 19 تنه نور ټپیان شوي. د راغورځېدلې الوتکه په یوه 9 پوړیزې ودانۍ کې د اور لګېدو سبب شوې وه. د ریال مادرید د فوټبال ټیم مهاجم کریم بنزیما وتوانېد چې د 2022 کال د غوره نارینه فوټبالر جایزه ترلاسه کړي. زیما ته د طلایي توپ جایزه په هغو مراسمو کې چې پرون دوشنبه په پاریس کې جوړ شوي وو د فوټبال د نړۍ د نوموتي لوبغاړي زین الدین زیدان لخوا ورکړل شوه. د ښځو په برخه کې د بارسلونا د فوټبال ټیم لوبغاړي الکسا پوتیلیاس وتوانېد چې د 2022 میلادي کال د طلایي توپ جایزه ترلاسه کړي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویلي چې له دې وروسته د ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي ځکه چې په قانون کې په یوه اداره کې ښځو او سړو ته د ګډ کار کولو اجازه نشته.
وای هیڅ کار م کوي، دروازه درته پرانیستې ده، ولاړې شي او په کور کې نه. زموږ غږ باید نړیوالو ته ورسیږي.
نړیوال څه کولای شي؟
که چېرته د نړیوالو دپانه په افغان حکومت باندې چې فعلاً دی کوم فشار موجود وی نو تغیرات به مونږ لیدلي وو. صرف یو مطبوعاتي کنفرانس او خبرو نه چې نه جوړي.
په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعال سره مرکه کړې ده. په هلمند کې په دې وروستیو 2 میاشتو کې ولسي شخړې زیاتې شوې. علت خلک تر ډېره بې وزلي او د کورنیو بد اقتصادي وضعیت بولي.
کاروبار شي نشته اوس فعلاً. دا ټول شیان چې دي دغه دغه څه نشته او دغه څه کیږي.
په نورستان کې بزګران وایي کښتونه وروسته سیلابونو او بارانونو لمنځه وړي او مرستې ته اړتیا لري.
فصل د منځه وړي د بیخي د فصل پیداوار کمښت سره مواجه یو او راتلونکي کال کې هم د تخمونو لپاره هیڅ فصل نه لرو.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویل چې له دې وروسته د ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته وویل د بشري سرچینو رئیس ورته دا خبره کړې چې د دوی په قانون کې په یوه اداره کې د ښځو او نارینه وو ګډ کار ته اجازه نشته ده. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
دا د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ننه د هغو خوځو د اعتراض غوونه دي چې د دې ادارې چارواکو نن په یاد وزارت کې لکار کول منه کړی. د خځې وای د طالبانو په رژیم کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس مدیر احمدی نن ورته ویلي چې د دې وروسته د وزارت ته د کار کولو لپاره ورنشي. د تاخوز له قوله دوی د خپل کورنۍ سرپرست دي او بیل دي چې کار وکړي بل هیڅ سلار نه لري. د دې وزارت یوې کارکونکو چې نغواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل دوی ته ویلي باید ولاړ شي او په کور کېني.
وای هیڅ کار مکوي، دروازه درته پرانیستې ده ولاړ شي او په کور کېني. زموږ غږ باید نړیوالو ته ورسیږي. موږ څه وخرو؟ موږ بیانن دوی وژني او یا به هم خپل کار ته ځو.
معترضو مېرمنو ازادي راډیو ته څو ویډیوګانې هم راستولي چې پکې لیدل کېږي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نه د لزګونو خوځو د وستلو هڅه کېږي او ورته ویل کېږي چې خپل کورونو ته ولاړ شي. حخوا ازادي راډیو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو د رئیس مدیر احمدی هغه وینا هم ترلاسه کړې ده چې د دې وزارت د خزینه کارکونکو د شړلو پر مهال یې کړې. هغه په خپلو خبرو کې وایي د دوی د قانون لمخي نارینه او خزینه په یو اداره کې ګډ کار نشي کولای.
تاسو په دې فکر کې وایئ چې موږ خرڅو موږ کار کوو؟ د تاسو د کار کول په هغه نظام کې تر نظام چې جمهوریت نظام و باغی کی تاسو د پاره جواز درکړی و چې څه کوي شي کارو دي. دا هیڅ نمی نظام د اساس هم بدل شوی، قانون هم بدل شوی، نظام هم بدل شوی. په دې نظام کې په دې ماده کې د دې قانون کې دوی داسې لیکلي دي چې څه دني شي کوي دي سړی چې یو د پیوی د اړیکو کارو دي.
مدیر احمدی د دې وزارت له خزینه کارکونکو غواړي چې د ځان پر ځای یو بل څوک ورمعرفي کړي څو د دوی پر ځای د اداره کې کار وکړي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس مدیر احمدی په خپلو خبرو کې خوځو ته د ناقص العقل او ناقص دین خطاب هم کوي او وایي که دوی د پریکړې په خلاف اعتراض وکړي دا به د دې وزارت لپاره بدنامي وي. اعتراض کوونکي خځې وایي چې نوموړي له یوې غرفې خبرې کولې او دوی ته مخامخ نه وو. د طالبانو د کډوالو چارو وزارت مو د دې پریکړې په اړه پوښت خو هیڅ مسؤل چارواکي خبرو ته حاضر نه شو. خو هم د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد هم د دې پریکړې په اړه پوښتنه وکړه خو د راپور تر خبرې دوی ځواب را نه کړ. له دې وړاندې د طالبانو رژیم د مالی وزارت هم خزینه کارکونکي په کور کړی او ترې وغوښتي وو چې د ځان پر ځای کوم نارینه ورمعرفي کړي. طالبان داسې مهال ورځ تر بلې په افغان جونو او ښځو محدودیتونه زیاتوي چې تېره اونۍ متحده ایالاتو د دوی په یو شمېر چارواکو د ښځو د حقونو د نقض له امله د ویزي بندیز ولګاوه. تر خوا یې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دوو نورو طالب چارواکو د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له امله د سفرونو بندیز لګولی و.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویلي چې له دې وروسته د ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته وویل د بشري سرچینو رئیس دا خبره ورته کړې چې د دوی په قانون کې په یوه اداره کې د ښځو او نارینه وو ګډ کار ته اجازه نشته. په دې اړه مې مخکې د ښځو د حقونو له مدافع فعال ماریا توتا خیل سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې دغه اقدام څه ډول ارزوي، آیا ښځې په ټولنه کې یو مخ له فعال ګډون څخه بې برخې کیږي؟
بلکل، دا خو معلومه او واضح خبره ده چې په کومه ټولنه کې ښځې نه وي هغه ټولنه به هیڅ کلم څنګه چې جهان غواړي یو ملک غواړي وګړي غواړي هسې به پرمختګ ونه کړي. او بدبختانه ورځ تر بلې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه زیاتېږي. د هغوی د شخصي ژوند نه نیولې تر کاري ژوند پورې هغوی ته مختلف بهانې او دلیلونه وړاندې کېږي تر څو هغوی د ثانې نه بهر وباسي، لکه څنګه چې د تعلیمي ډګر نه بهر وویستلی وي. همداسې په پوهنتونونو کې ورته قیدات تر دې حده وضع شوي دي چې هغوی حتی دې ته مجبور شي چې د لوړو زده کړو لاره هم پرېږدي. همدغسې په کاري محیط کې هم، لکه تاسو چې اوس خبرې کوئ، په یو وزارت کې ورته ویل کېږي چې زنانه د نارینه سره په یو دفتر کې کار نه شي کولای.
دا هغه مشکلات دي چې خزي یعنی په لوی لاس د صحنه نوي سل کېږي. هغه خزي چې غوښتل تر دې هیواد لپاره قرباني ورکړي، د خپل زمانې په مختلفو برخو کې په دند ګمارلې دي، دی ولسته وړاندې کړي، زمانې شهیدان ورکړي دي، حتی بعضي کونډې مختلف برخو کې هغه متضرر خزي همدغه افغان خزي دي چې دا ټولنه یې را جوړه کړې ده. دوی چې هغو باندې بندیز لګوي چې دوی دې کار ته نه راځي، تاسو داسې فکر وکړئ په دې ښځو کې داسې ښځې هم شته چې د هغو خاوند یا د هغو د کور سرپرست نشته، د خپله د کور سرپرستي کوي. نو که هغه په کور کې نارینه ونه لري، څوک د خپل په ځای دندې ته راولېږي؟ بل یوه ښځه چې وړتیا ولري، لیاقت ولري، همت ولري، شهامت ولري، ولې یو نارینه د هغې په ځای باندې کار وکړي؟
خیل دغه هڅې چې په کور دننه او په نړیواله سطح باندې روانې دي، طالبانو باندې فشارونه راوړل کیږي چې باید د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخه کې هغه حقونه چې لري باید د هغو درناوی وکړي. دا اوس تاسو څه ډول ارزوي؟ آیا دغو فشارونو برعکس نتیجه نه ده ورکړې؟
زه د فشارونو اصلا فشار ګڼم، که چېرته د نړیوالو دوکانه په افغان حکومت باندې چې فعلاً دی کوم فشار موجود وي، نو تغیرات به موږ لیدلي وو. صرف یو مطبوعاتي کانفرنس او خبرونه چې نه جوړیږي، زه فکر کوم دا فشارونه نه دي، داسې خبرې دي. خپله ما ته داسې شک پیدا کیږي چې آیا نړیوال د دې سره هم نظرې دي چې د افغان میرمنې د پامدغسې یو حالت کې تر څه وخته پورې، یعنی دا ډېرې پوښتنې دي چې خپله افغان میرمنو ته پیدا شوي چې ولې نړیوال زموږ په برخه کې داسې بې تفاوته دي، ولې زموږ په وړاندې غږ نه پورته کوي؟ که هغوی وغواړي دا سبا تر هم تر وخته پورې د افغان میرمنو حالت تغیر کولی شي، هغه مرستې پرې ودروي، دوی کولی شي جدي اخطار ورکړي، دوی کولی شي نړۍ ورته یو خواته شي که تاسو همداسې کوئ، موږ ستاسو سره په هیڅ برخه کې نه درېږو. لکه څنګه چې شل کاله وړاندې نړۍ دوی ته یو خواته شو، همداسې یو خواته کېدای شي، همداسې جدي اخطار ورکولی شي. ولې ښځې دغسې در به در هر خواته مسافرې دي؟ یعنی ولې د افغانستان حالت دې خواته روان ده؟
د ښځو د حقونو مدافع فعاله ماریا انتو تخیل و چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د چارواکو د وروستي اقدام په اړه خپل نظر را سره شریکه و. د وزارت چارواکو ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې له دې وروسته د ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي، ځکه چې په یوه قانون کې ویل شوي چې په یوه اداره کې ښځې او نارینه نشي کولی په ګډه کار وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کابل په هنتون یو شمیر محصلان ادعا کوي چې طالبانو یې اعتراض په زور توپره کړی. د کابل په هنتون یو شمیر محصلان د غراز ادعا کړی چې د دې په هنتون له لیلی څخه یو شمیر ملګري ایستل شوي دي. دوی چې نن د کابل په هنتون مخې ته راټول شوي ویل وروسته له هغې چې یو شمیر محصلان مسمومه شوي، په لسګونو تنه نورې د دې په هنتون له لیلی وایستل شوي.
دا کابل په هانتون یو شمیر محصلان ادعا کوي د دې په هانتون له لیلی څخه یو شمیر ملګری وستل شوې دي. په لسګونو نجونو د کابل په هانتون له لیلی څخه د خپل ملګرو په اجباري وستلو نن د دې په هانتون مخې ته اعتراض وکړ. د دغه متارزانو له ډلې یو شمیر ازادي رادیو ته ویل په تیر څورزو کې له 50 ډیر محصلین نجونې د کابل په هانتون له لیلی وستل شوې دي. یو ډله د محصلانو ادعا کوي چې د کاچ پر خوانیز مرکز د برید وروسته یې ځینی ملګري مسمومه شوي دي. لیلا یو له هغو محصلانو ده چې له لیلی ویستل شوې ده. هغه وایي نن طالب سرتیرو ورته د اعتراض حق هم ورنه کړ.
له بده مرغه نن هم زموږ اعتراض طالبانو تیت او پرک کړ او موږ ته اجازه را نه کړه چې وړاندې ولاړې سو. راغلل او زموږ شاوخوا یې ونیوله او موږ ته یې وویل چې باید خپل اعتراض ختم کړو او ولاړې سو. حتی موږ ته یې خبرداری را کړ چې ممکن په ګڼه ګوڼه کې مو ځانمرګ برید
وشي. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي، په لسګونه محصلان ښکاري چې زده کړه زموږ سره کرښه ده شعارونه یې ځان سره لیږدول او په دغه اعتراض کې ګډون کړی و. د اعتراض له خورېدو سربېره هغوی یو پریکړه لیک صادر کړ او د طالبانو له حکومت او چارواکو یې وغوښتل چې وستل شوي محصلان دې بېرته خپلو درسونو او لیلی ته پرېږدي. د نننی اعتراض ګډون کوونکو محصلانو د کار او زده کړې د حق غوښتنه هم کوله. هغوی د نړیوالې ټولنې غوښتنه کوله چې د افغانستان د نجونو او ښځو پر وړاندې دي ننګونو ته جدي پام وکړي. خو دغه قضیه په اصل کې لکوم ځای پیل شو. د کابل په دشت برچی سیمه کې پرکاچ خونیز مرکز لبري درسته چې نږدې شپېته تنه پکې وژل شوي او لسلو زیات پکې ټپیان شوي وو. د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې محصلانو اعتراضونه وکړل. د کابل پوهنتون محصله لیلا ازادي راډیو ته د دې اعتراض د پیل پړه داسې ویل:
از انفجار
پرکاج مرکز د برید په سبا یو عمومي اعتراض وسو. شدید اعتراض لپاره راووتل او په بل ورځ د بلخ، هرات او کابل پوهنتونونو محصلانو غوښتل چې اعتراض وکړي. په همغه ورځ د کابل پوهنتون د محصلانو ډوډۍ مسموم کړه چې هغوی ونه کولای شي په اعتراض کې ګډون وکړي.
د طالبانو حکومت وایي د محصلانو د ډوډۍ مسمومولو ادعا ناسمه ده او ځینې محصلانې د ورستو شو خوړو له کبله مسموم شوي. د طالبانو حکومت د ویان د مرستیال بلال کریمی وویل د محصلانو او د هغو د کړنو په اړه د پوهنتونونو ریاستونه تصمیم نیونکي دي.
د مسموم کیدلو ادعا ناسمه ده او التداس کې نه رامنځته شوی او د اخراج موضوع تاسو یادونه وکړه. په دې اړه باندې بشپړ جزئیات تر اوسه مشخص شوی نه دي. ولې پوهنتون اداره هر پانتون خپل ځانګړي لوایح او مقررات لري. د پانتون د نظم او د انضباط ساتلو لپاره د پانتون اداره حق لري چې ځینې اقدامات یا ځینې مکرنې د پانتون د نظم او ډسپلین لپاره په کار واچوي. ولې هغه څه چې ادعا شوې ده هغه موږ نه تاییدوو ناسمه.
په تیرو څوارلسو میاشتو کې د طالبانو پر حکومت نیوکه دا ده چې د ښځو او نجونو حقونه یې تر ډیره محدود کړي دي. د شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل پاتې کېدل، په ځینو ادارو کې د ښځو پر کار محدودیت، له نجونو نه د ځینو پوهنځیو د انتخاب حق اخیستل او په ټوله کې په ښځو د حجاب اجباري کول په کور دننه او بهر غبرګونونه راپورته کړي دي.
او اوس به هم په استرالیا کې د شلورونو کرکټ نړیوال جام لوبو ته مخ کړو. دا نړیوال جام روانونه یک شنبه امپایل شو. داونه د لومړي پړاو لوبډلو ترمنز دا لوب روان دي. افغانستان لوبډله په غوره پړاو کې ځای لري چې مسابقې لشن به څخه پیلېږي. احمد چې بر په سټډیو کې را سره د نننیو لوبو په اړه به ورڅخه واورو.
مننه نوري صاحب. نن هالند نامیبیا ته په 15 وکټو ماتې ورکړه. هالند خپل لومړی لوبه د یکشنبه په ورځ له متحده عربی اماراتو څخه ګټلې و چې په دې حساب دوهم پړاو ته د تګ امکانات برابر شول. نامیبیا بیا سریلانکا ته په لومړی لوبه کې ماتې ورکړې و خو نن یې وبایلو ده. بل ورته سریلانکا نن له متحده عربی اماراتو څخه لوبه وګټله چې له دې سره بلې مرحلې ته د وتلو هیلې زیات شوې. او البته یادونه وکم چې سبا د سکاتلند او ایرلند لوبه ده او بلې یو د ویسټ انډیز او زیمبابوی ترمنځ.
افغانستان هم د دوشنبه په ورځ له بنگلاديش سره تمريني لوبه وکړه او ویګټله. سبا له پاکستان سره ورته تمريني لوبه لري. دا لوبه د کرکټ د ګټونکو په باور د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
البته دا یادونه وکم چې افغانستان د دوشنبه پروس بنگلاديش ته په 28 منډو ماتې ورکړه چې دا ستر توپیر وو. کچیرته سبا افغانستان پاکستان ته ماتې ورکړي د افغان لوبغاړو مورال به ډیر لوړ شي. خو تر دې دمه باید دا یادونه وکم چې پاکستان د دې نړیوال جام لپاره ډیر زیاتې تیاری نیولې دي. له انګلستان سره په کور دننه ولوبې وکړي او بیا له نیوزیلند سره په کور دننه مسابقې وکړي او د دوشنبه پروس بیا له انګلستان سره لوبه وکړي چې هغه لوبه بایلو ده. نو پاکستان ډیر چمتو دی وګورو چې افغان لوبغاړي څنګه لوبه کوي له پاکستان سره.
دغه لوبه د کرکټ مینوال هم ډیر په دقت سره دغه لوبه به څاري. د ازادي رادیو او ریدونکو هم په ټولنیزو شبکو کې زموږ البته ډیر تفصیلي کړي دي. ډیر خوشبین دي چې دا لوبه افغانستان وګټي. تیر لوبه ته په پام چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وشو ډیر دوړ هیوادونو کې ډیر توند احساسات هم راپاره وو
په آسیایي جام کې.
بله مننه.
لا خبرونو ور اخوا
مخکب خبرونه کوم واوریدل چې طالبان په وړاندې په پنځیر کې د ملي مقاومت په نوم د جبهې دی وژل شوی قومندان یار محمد او د اتو ملګرو مړی یې نن د پنځیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د یار محمد کورنۍ او ځایي چارواکو ویلي چې طالبان ورته اجازه ورکړي چې د مړی له غرونو راکوس کړي او نن یې هغه د خاورو ته وسپارل. لبلې خو په افغانستان کې د بشري حقوقو د څار یو بریتانیا میشته مسوي طالبان میاشت مخکې په پنجشیر ولایت کې د ملي مقاومت په نوم جبهې د فعالیت راپورونه ورکول کېږي یو شمیر اسیران وژلې دي. تفصیل په دې راپور کې
دیو تازه راپور پر بنسټ طالبانو په پنجشیر کې وویشتنه اسیران وژلې دي. ایشوټټ پریس خبری اژانس ویلي برېټانیا کې د افغان وجنس یوې غیر انتفاعي پروژې نن یو راپور خپور کړی او په کې ویلي دي چې دا وژنه تیره میاشت شوې ده. افغان ویټنس هغه پروژه ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه معلومات او اطلاعات راټولوي، شننه او څېړنې کوي. د دې نوي راپور پر بنسټ د پنجشیر په یوه سیمه کې د ملي مقاومت په نوم د جبهې پر جنګیالۍ و د طالبانو په حمله کې دغه کسان اسیران شوي او په ډزو وژل شوي دي. طالبانو له دې مخکې ادعا کړې وه چې دغه کسان په جګړه کې وژل شوي وو. وړاندې راځي یو له هغو ویډیوګانو چې د افغان ویټنس لخوا تایید شوې ده. 15 سړي په کې ښکاري چې سترګې او لاسونه یې تړل شوي او وروسته طالب جنګیالي پرې د 16 ثانیو لپاره ډزې کوي او وژني. ایشوټټ پریس د افغان ویټنس په حواله ویلي له لسګونو سرچینو او د ټولنیزو رسنیو عکسونو او ویډیوګانو یې پلټلی او موندلی ده چې یوازې لس سړي د دری اپا ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د ایشوټټ پریس راپور پر بنسټ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمی ویلي یو هیئت په ټولنیزو رسنیو کې د خپرو شوو ویډیوګانو په څېړنه بوخت دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد روس په ډیړه څنګه دی ویلي. د راپور پر بنسټ هغه تیر میاشت ویلي وو چې طالبانو د مقاومت جبهې څلويخت د جنگیالي وژلي او لسلو څخه زیات یاسرن کړی دي، خو هغه د دغه څلويختونو د وژل کېدو د ترنګوالي په اړه څه نه ویلي. بلخوا ازادي راډیو موندلی یو له هغو کسانو چې تیر میاشت د پنجشیر په خنج کې له اسیر کېدو وروسته د طالبان لخوا وژل شوی د مقاومت جبهې یو قومندان یار محمد و. هغه له خپلو دوو زامنو یو ورور او 15 جنګیالیو سره وژل شوی و. اوس یې د کورنیو غړو ازادي راډیو ته ویلي د یوې میاشتې هڅو وروسته اوس طالبانو اجازه ورکړې چې د دغه کسانو مړي خاورو ته وسپارل شي. د خنج لپاره د طالبانو ولسوال مولوي شیر علي دغه خبر ازادي راډیو ته تایید کړې ده، خو دا چې د دغه وژلو شو کسانو جنازې ولې په زنډ خاورو ته سپارل کېږي څه نه دی ویلي. د خنج ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ویلي مخکې طالبانو دوی ته اجازه نه ورکوله چې دغو کسانو جسدونه له غره راښکته او خاورو ته یې وسپاري. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر اعلان کړی و چې یو هیئت پنجشیر ولایت ته لیږلی څو دغلته د بشري حقونو د سرغړاویو د ادعاو څېړنې وکړي، خو تر اوسه د دې څېړنو پایلې نه دي روښانه شوې.
په هلمند کې په دې وروستیو څو میاشتو کې ولسی شخړې زیاتې شوې. وروستي دوه خپلمنځي شخړې چې د دې ولایت په سنگین او نوزاد ولسوالیو کې رامنځته شوې پر مهال دوه کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. علت یې خلک اقتصادي ستونزې او بېوزلي بولي.
په تیرو څو میاشتو کې د هلمند په باباجي، سنگین، مارجي او نوزاد ولسوالیو کې د ولسي خلکو ترمنځ خپلمنځي نښتې رامنځته شوي چې له امله دوه کسان مړه او یو شنور ټپیان شوي. دغه پیشی تر ډیره د کلیوالو او آن یو شمیرې د کورونوی د غړو ترمنځ رامنځته شوی. لدی جملې ورستی یو پیشه د ناوی ولسوالی په ناقلینو سیمه کې د دوو ورونو ترمنځ رامنځته شوی چې لعمله ادواړه په ټپی حالت کې روختون ته انتقال شو او یو یې په روختون کې ساور کړه. تر دې مخکې د دې ولایت په نوزاد ولسوالی کې د کرنیزو زمکو او بو پر سر د دوو کورونوی ترمنځ په خپل منځین شته کې 14 کسان ټپیان شوی وو. د هلمند وسیدونکو په دغه ولایت کې د ولسی خړو د زیاتوالي لاملونه بیکاری، وچکالی او اقتصادي ستونزې یادوي. د عبدالخالق په نوم د دې ولسوالۍ وسیدونکو ازادي راډیو ته وویل دغه ډول پیښې تر ډیره د زمکو او د اوبو د ویش پر سر رامنځته کیږي.
باید حکومت د خلکو لپاره د اوبو زمينه برابر کړي، هر خپل نوبت وروشي، خپل وخت وروشي چې په دغه نوبت کې د دغه نوبت کې د دغه نوبت کې د دغه نوبت نه دی څوک نه جنگ کې نه جنجال کې او نه بم د مشکل سره مخ.
د غمی پنوم د مرکز لشکرګا وسیدونکو بیا د دې ډول پیښو لامل بیکاری او اقتصادي ستونزې یادوي. نو موري د طالبانو له حکومت څخه د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي.
کاروبار شي نسته وسپیلن معنا د غدای چې خلک کار شي وکي دا ټول شان چې دغه څه نسته او دغه څه کیږي. دا خو نو وبم نسته وچکالی هم دی دولت تموز دا دغه لوروش مقصد دولت د خلکو ته وکړ او شی پیدا کی.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض کته هم د ورستوي خپلمنځي ولسی شخړو دقیق ارقام نه یادوي، خو وایي چې د دې ډول شخړو د هواري لپاره په ولایتي کچه یو کمیټه ټاکلې.
هلمند ولایت مقام د نورو ادارات سره په همغږي او په صلاحیت لوړ پړی او باندې پوزه پلاوي جوړ کړی دی چې معمولا دغه سي پیچلې شخړې چې دی هغه د پلاوي سپارل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې اوسئ، ورځې وړاندې د ناوې ولسوالۍ کې داسې ستونزې پیښې شوې وه چې بیا هم دغه پلاوي رسیدګي ورته وکړه، او که احیانا داسې پیښې شي چې په هغه باندې هم حل نه شي نو بیا شرعي محاکم چې دی هغه د دې لپاره.
په تېر شاوخوا یوه کال کې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، خلک شکایت کوي چې د بیروزګاری ستونزه زیاته شوې او ورسره سم په یو شمېر ولایتونو کې د جنایي جرمونو ګراف هم لوړ شوی.
او مخله دې چې تاسو ته پیغامونه درته خبر کړو، په نورستان کې به د هغو بزګرانو د ستونزو له حاله خبر شي چې وایي کښتونه ورسته یو سیلابونو او بارانونو لمنځه وړي دي.
د مرکز پارون اړوند چتراس اوسیدونکو 50 کلن خیر الرحمن لګی دی او لکخته خالی پټه وبکوي، وایي بارانونو سیلابونو او د واوري به وخت ورختي کړل کښتونه لمنځه وړي دي. د هغه په خبره چې د تخم په اندازه غنم او جوار هم ورته نه دی پریخي.
څه کال اوله کې وچکالي و، بیخي او دوبو کمخو او فصلونه بیخي وچ شلو، بیا ورپسې بارانونو شو واورې شولې، نو فصل د مېزه وړې ده، بیخي د فصل پیداوار کمخ سره مواجه یو. او راتلونکو کال کې هم د تخمونو لپاره هیڅ فصل نه لرو او په خپل خلک نشي کولای چې دا غشيان خریداري کې د بازار نه انتقال کې، اقتصاد کې ضعیف دي.
سلويخ کلن نجيب الله هم له ورته ستونزو سر ټکوي او وای بارانونو واورو او سیلابونو د کال کړي خواري لمنځه وړي او دوی پر سپین میدان کې نه بولیدي.
څه کال څه نو زمونږه زراعتي فصلونه بارانه او یخ له امله څه نو ټول تخریب شوي، او لوبیا سينو دغه سي خراب شوي دي، او لوغان فصل جوار او غنم ټول خراب شوي دي. زراعتي مسولین نسينو خواهش ته قضا دادې چې یو صحیح بررسیو کی او دی غریب ولوس سره کینو صحیح مرسته وکي.
د دوی په خبره چی په تیرو کلونو کې با حکومت او مرستندوی ادارو ورسره د اصلاح شو تخمونو او کیمیاوي سره مرسته کوله، خو سه کالی درک نشته. په نورستان کې د کرنې او مالداري ریاست چارواکي د بزګرانو یاد شکایتونه تاییدوي او وایي ګڼو مؤسساتو سره یې د غستونز شریکی کړي او هغوی ورسره د مرستو ژمنې کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
زبیح الله خبرې کوم د ننګرهار نه. محترمه، د پاسپورت د مشکل په اړه تاسو ویل، مشکلات خو ډیر زیات دي. 15 میاشتې کېږي، شپږمه میاشتې روانه ده چې مونږ ثبتنام کړی و، قرار وشه دی میزان 15 مونږ ته تاریخ مشخص کړي، نو ډیر بې صبره ورته انتظار وو. او پاسپورت ضروری شی دی، هر چا لپاره ضرور دی او مجبور چې پاسپورت ولري.
قبلا افغان مالیم د کندهار ولایت څخه اوس پیلان موږ په کور کې مریضان لرو، اریانی چې د پاسپورت ریاست ورسو او کلاغس لاس ترزنی ورته کشینو.
باور محبت هم د کابل ولایت څخه د پاسپورت د نوی رئیس څخه زمونږ غوښتنه دغه ده چې په پاسپورت کې خلکو ته اسانتیا راولي، سرعت راولي او د پاسپورت توزیع په ټولو ولایتو کې باید شروع شي. ما خپله د روژې په 20 باندې ثبتنام کړی، لا تر اوسه پورې 97 یمه نوبت راغلی. آنلاین پورې مې د روژې په اومه ثبتنام کړی ده، لا تر اوسه پورې 97 یمه.
السلام علیکم، حاجی نظر میرم د ننګرهار ولایت مارکونه. زما د پاسپورټو د ریاست ترایي محترم رئیس صاحب نه داسې غوښتنه ده چې بیش د افغانانو مشکلاتو ته خاص نظر وکړم. افغانان ډیر په تکلیف دي، یعنی یوازې دا نه ده چې خلک څوک د پاسپورټو جوړ کړه او خارج ته د وتښتي، دلته مریض سیاګانې دي، تجارتونه دي خارج نور مدهودونو ته، هینم تر پاکستانه پورې پاسپورت نه لري، هیڅ یو هیواد ته نشي تللی، په داخل کې خو افغانستان کې هیڅ هم نشته.
ټول تقریبا یو نیم کال کېږي مونږ پاسپورت بسې کوشش کیو، پاسپورت مونږ ته څوک نه راکوي.
هغه تیر جمهوریت کې مونږ نوم لیکنه آنلاین کړې و، هغه بیا چې دې دولت څنګه جوړ شو یعنی دغه تحولات راغلل مخې ته، نو هغه چې زه کله ورغلم پاسپورت ریاست خلاص شو، هغلته وایي تاسې پیسې یعنی هغه تعریفه تاسو نه ده تحویل کړې. تعریفه مې ورته تحویل کړله، کله چې دننه ورغلم وایي دا معلوماتو شعبه کې ته چک کړه، چې چک مې کړ ورته هغه وایي دا خو اکسپایر ده تاسو نه وینم لیکنه وکړئ. نو نوم لیکنه مونږ وکړله، اوسه پورې